السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا او نور نړۍ افغانستان کې د القاعده احتمالي ګواښ ته اندېښمنه ده، خو طالبان بیا د اندېښنې بې ځایه بولي.
تشویشونه زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع سته یا د القاعده پورې اړوند څوک سته، دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي.
جلال آباد کې غلچکی برید درې تنه ووژل. د کونړ سرکاڼو باندې د پاکستان بریدونو ځایي اوسیدونکي کډې ته مجبوره کړي.
مرمۍ راځي، د مرمو د نه راغلي دي، نو چې مرمۍ نه راځي روغه څو خپل کور کېږي. پنځلس کړي دي زما کور خواته راورسېدلې دي.
او د نورو ولایتونو په څیر کندوز کې هم خلک د بایو له لوړوالي شکایت لري.
خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي.
د خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې درته لرو، خو اوس عصمت سروان سټوډیو ته راغلی چې تاسو د دې ساعت له خبرونو خبر کړي.
نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې درې تنه ووژل. طالبانو له ملګرو ملتو غوښتي په عمومي اسمبلی کې د دوی استازي ته د وینا اجازه ورکړي. او د امریکا او روسیې لوی درستیزانو نن په هلسنکي کې له یو بل سره وکتل. د خبرونو تفصیل. په جلال آباد ښار کې نن یو وسلواله حمله او لښته لږه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیوا ته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي دي، خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. حمله کوونکي په تیښته بریالي شوي دي. له دې بریده یو ساعت وروسته د ښار په دوهمه ناحیه کې درې چاودنې وشوې. د شاهدانو په وینا په دې دنو کې لښته دغه یو طالب او یو لاروی شوبل شوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د افغانستان د ملي شورا اووه ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدې. د یوناني رسنیو د راپور له مخې دا اووه تنه د خپلو کورنیو له غړیو سره په نیویارک کې د ډېر غیر حکومتي موسسې زکا خان په مرسته له افغانستانه ایستل شوي دي. دوی به تر هغو چې امریکا ته د تک پروسه بشپړیږي د لنډ وخت لپاره په یونان کې وي. د ملي شورا د دغو ښځینه غړیو د نمونو یادونه نه ده شوې. ملګری ملتونه په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دریږي له دې هیواد سره د 15 میلیون ډالرو بیړنۍ مرستې غوښتنه وکړه. په بشري چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي برسیال او د بیړنیو مرستو همغږونکي مارتین ګریفتس په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې درمل، طبي مرستې او سونګ مواد په ختمېدو دي. ملګری ملتونه وایي چې 15 میلیونه فوري مرسته به د افغانستان روغتیایي سیستم له سقوطه راو ګرځوي. ملګری ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې موسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. دغه سازمان ویندوی سټیفن دوچاریک پرون وویل د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوترش په دې اړه د طالبانو لیک ترلاسه کړی دی. د په وینا په لیک کې طالبانو د ملګرو ملتو په عمومي اسمبلی کې په لوړه کچه د ګډون غوښتنه کړې ده. ویل شوي دغه لیک د سپتمبر په 3 د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر پیل یوه ورځ مخکې په نیویارک کې د ملګرو ملتو سرمنشي ګوترش ته لیکل شوی چې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی لاسلیک کړی دی. د ملګرو ملتو ویاندو چارې کوي په دې لیکي طالبانو د دې ترڅنګ چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ونډې غوښتنه کړې ده، ویلي دي چې طالبان غواړي په ملګرو ملتو کې سوهیل شاهین د خپل دایمي استازي په توګه معرفي کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کې دوه ټینګار وکړ. ښاغلی بایدن تیره شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتو عمومي اسمبلی ته وویل
The Security Council adopted a resolution.
امنیت شورا یو پریکړلیک تصویب کړ چې د افغانانو د پرمختګ لپاره څړول ملاتړ وشي. له طالبانو د بشري حقوقو په برخه کې څرنګه تمه کیدای شي؟ موږ ټول باید د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړو، څو دوی له اقتصادي، سیاسي او اجتماعي پلوه له خپل ټول ځواک کار واخلي او د خپل هیلو لار پرته له تعصب او تشدد تعقیب کړي.
افغان ښځې شکایت لري چې طالبانو د افغانستان له نیولو وروسته د دوی پر کار او زده کړو بندیزونه لګولي دي. طالبانو د ښځو د چارو وزارت لغوه کړی. په اکثرو دولتي ادارو کې له ښځو غوښتي چې تر یوې مودې پورې کار ته حاضرې نشي او تر اوسه پورې له شپږمه د پورته ټولګیو زده کوونکو ته اجازه نه ده ورکړې چې ښوونځیو ته لاړ شي. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساري جنرال والری ګراسموف سره وکتل. میلی د روسیې له لوی درسي سره د خپلو خبرو چې د فنلند په هلسنګي کې وکړې د جزئیاتو په اړه خبري اعلان ته له څه ویلو ډډه وکړه. خو د ویندوی ډګروال دیف باتلر نن وویل چې د متحدو ایالاتونو او روسیې د لوی درسي ځانو د کتنې هدف د دوو هیوادونو د پوځي مشرانو ترمنځ د ارتباطاتو ښه کول و. باتلر همداراز وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خپلو خبرو جزئیات څرګند نکړي. د دواړو هیوادونو لوی درستی ځانو په داسې حال کې سره کتلي چې امریکا له افغانستان خپل ځواکونه ایستلي او سره له دې چې روسیې د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې د امریکایي پوځیانو له حضور سره مخالفت کړی، تر بل هر وخت په سیمه کې د تروریزم د پراختیا اندېښنې ډېرې شوې دي. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې د باندې جوړ نه کړي. شی جین پینګ دا ژمنه په داسې حال کې پرون په نیویارک د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې وکړه چې پر چین په برېښنا کوټونو کې د سکرو د کارولو په خاطر فشارونه زیات شوي دي. دا فشارونه د اقلیمي بدلون په اړه د پاریس د موافقې د هدفونو د پوره کېدو په خاطر دي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیاتو بندیانو ته عفو اعلان کړ. د ترکمنستان د خپلواکۍ ورځ د سپتمبر په و بشتمل منزل کیشي. د دغه یو دولتي رسنوي د دوشنبه په ورځ راپور ورکړی چې مستبد ولسمشر محمدوف د 2000 څلور شپته بندیانو د خوشی کېدو فرمان د نیکونو لارښوونې سره سم د زړه سوی او بشرپالنې د اصولو نمخې لاسلیک کړ. ول شوی چې په دغه بندیانو کې شپشتنه بهرانیان دي، خو د هغوی د هیوادونو یادونه نه ده شوې.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. تاسو کولای شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې ولولئ. زموږ د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. راځو د دې خبرونې د سر راپور ته. په افغانستان کې د القاعده او داعش د فعالیت په اړه د اندېښنو په دوام برېټانیا له چین او روسیې غواړي چې له یوې همغږي نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي څو دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځای بدل نشي. د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزیر به دا غوښتنه نن د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې هم مطرح کړي. په ورته وخت کې د ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی بردی محمدوف ویلي چې د نړۍ هیوادونه باید د افغانستان په اړه مسؤلانه چلند وکړي. په افغانستان کې د داعش او القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې طالبان بیا د القاعده موجودیت په افغانستان کې نه مني. تفصیل په دې راپور کې.
بریتانیا چې دا مهال د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو د همغږۍ مشري کوي، هڅه یې دا ده چې د افغانستان د امنیتي خوندیتوب په اړه د دې شورا دایمي غړي یو خپل کړي. روسیا او چین ډیر کله د افغانستان په اړه د هغو تګلارو مخالفت کړی چې امریکا او لویدیځو متحدانو په امنیت شورا کې مطرح کړي دي. اوس د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر لیسټراس وای هیواد به د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې له چین او روسیې وغواړي چې د یوې همغږي شوې نړیوالې تګلارې سره هوکړه وکړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په پټنځای بدل نشي. له دې کار د بریتانیا هدف د نړیوال امنیت د خوندیتوب سره مرسته بلل کیږي. اغلی تراس وای که غوښتنه دا وي چې افغانستان د نړیوالې ترهګرۍ په ځاله بدل نشي، نو د چین او روسیې په ګډون نړیواله ټولنه اړتیا لري چې له طالبانو سره په خبرو کې په یوه خوله عمل وکړي. د بریتانیا، چین، روسیې، متحده ایالاتو او فرانسې د بهرنیو چارو وزیران به په نیویارک کې د ملګرو ملتونو عمومي غونډې پر مهال د دې سازمان عمومي منشي انټونیو ګوتریش سره هم وګوري. د دې لیدنې د بحث یو موضوع افغانستان دی. له افغانستان د امریکا او ناتو د اسکرو لوتو وروسته اوس یولو یو ویره لدی ده چې حسینه هغه ترهګری ډلې یو ځل بیا په دې هیواد کې سر راپورته کړی چې شل کاله وړاندې دا هیواد خوندي کور او د روزنې مرکز و. خو طالبان وایي له نړیوالې ټولنې سره یې ژمنه ده چې د افغانستان خاوره به د هیڅ بل هیواد په ضد نه کارول کیږي. د طالبانو د اطلاعات فرهنګ وزارت مرستیال او ویان ذبیح الله مجاهد پرون د سه شنبې په ورځ په خپله خبري غونډه کې وویل دوی د القاعده په ګډون له ټولو بهرنیو ترهګرو ډلو سره اړیکې پرې کړې دي.
تشویشونه یې زهرول چې په افغانستان کې بهرني اتباع شته یا د القاعده پورې اړوند څوک شته دا بې ځایه دي. دا تشویشونه د پروپاګند لپاره کېږي. دوم دا د اسلامي امارت په دې مورد تعهدات لري له نړۍ سره او له امریکا سره. دا اصولي دریځ ده، دا د افغانانو په ګټه هم ده، زموږ تعهد هم ده، په دې تعهد باندې موږ ډېر ټینګ یو.
په افغانستان کې د نړیوالې ترهګرۍ د ځپلو په اړه تېره اونۍ د چین او روسیې په مشرۍ د افغانستان په اړه جوړه شوې امنیتي غونډه کې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ هم ویلي وو ټول لوري باید په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ د لمنځه وړلو لپاره کار وکړي. که څه هم د طالبانو واکمني لا هېڅ هېواد په رسمیت نه ده پیژندلې، خو د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د ګاونډیو او د نړۍ د یو شمېر نورو هېوادونو د مشرانو د وینا یو بحث افغانستان وو. د دې ډلې د افغانستان د نږدې ګاونډي او سوداګریز ملګري ترکمنستان جمهور رئیس قربان قلی محمدوف د افغانستان وضعیت ماتېدونکی او د اندېښنې وړ وباله. ښاغلی محمدوف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان په اړه مسؤلانه لار غوره کړي. له دې وړاندې هم نیوکې وې چې ګڼې نړیواله ټولنه افغانستان کې یوه واحده تګلاره نه لري او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دایمي غړو هیوادونو په ګډون هر هیواد د خپلو ګټو او نورو سره د سیالیو په هدف جلا جلا دریځ او ستراتیژي لري چې زیانې د هیواد ته رسیږي.
و امریدل چې بریتانیا په افغانستان کې د القاعده د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنې لري او وایي چې د دغو اندېښنو د رفع کولو لپاره باید په یوه نړیواله اجماع کې چین او روسیا له نړۍ سره همغږي شي تر څو دغه ګواښونه له منځه یوسي. طالبان بیا وایي چې په افغانستان کې القاعده نشته، خو دوی داعش ته د منصوبو وسلوالو حضور مني. تازه نن په ننګرهار کې البته په مرکز جلال آباد کې برید شوی دی. په دې برید کې لږ تر لږه درې تنه وژل شوي دي. له دې وسلوال برید نه وروسته چې ناپیژنده کسانو کړی دی د خار په لومړی حوزه کې د چودن غوګونه هم اوریدل شوې دي. تیره یک شنبه هم په ننګرهار کې ورته بریدونه شوي وو چې هغه مهال طالبانو داعش مسؤل بللی وو، خو تر اوسه د دغو ګډوډیو مسؤلیت چا نه دی اخیستی. دا چې د نننیو بریدونو او دغلته د ډزو جزئیات څه دي تفصیل د خپل خبریال په راپور کې اورو.
له هغې ورځې راهیسې چې وسلوالو طالبانو د افغانستان په ځانګړي ډول د ننګرهار واک په لاس کې اخیستی، د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې اووه چاودنې او یو وسلوال برید شوي دي. په دغو چاودنو او بریدونو کې د ملکیانو په ګډون د شپږو تنو د وژل کېدو او د شاوخوا یوویشتو کسانو د ټپي کېدو راپورونه ورکړل شوي دي. د دغو پیښو وروسته هغه یې د نن چهارشنبې په ورځ د سمبولي میاشتې په یو دیرشمه د دغه ښار د اومې ناحیې په مربوطاتو کې وسلوال برید و. د ننګرهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ازادي راډیو ته پر استول شو معلوماتو کې ویلي چې نامعلومو وسلوالو نن چهارشنبه د وږي په یو دیرشمه سهار شاوخوا نهه بجې د جلال آباد ښار د اومې ناحیې اړوند سرحدي لیوا ته څیرمه پر ملکي وګړو ډزې وکړې چې پکې درې تنه ملکیان وژل شوي دي. د دغو معلوماتو له مخې بریدګر وسلوال د پیښې له ځایه تښتېدلی خو د موندلو هڅې یې روانې دي. خو یوې ځایي سرچینې بیا د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته ویلي چې په وژل شوو کسانو کې دوه طالبان او یو عام وګړی شامل دي. د سرچینې د معلوماتو له مخې وسلوال کسان په ورکشه کې ناست وو چې دغلته یې پر دوو تنو طالب وسلوالو برید وکړ او له برید وروسته وتښتېدل. خو رسمي سرچینو بیا په دغه برید کې د طالب وسلوالو د وژل کېدو په تړاو څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت له راتګ وروسته په جلال آباد ښار کې چاودنو زور اخیستی چې د طالبانو تر څنګ پکې ګڼو ملکي وګړو ته هم د سر او مال زیانونه اوښتي دي. که څه هم د نننۍ پیښې مسؤلیت تر دې دمه چا نه دی منلی، خو تر دې وړاندې د وروستیو ځینو چاودنو مسؤلیت چې د طالبانو پر رینجر او موټرو شوي وي مسؤلیت داعش منلی دی. تیره اونۍ هم د ننګرهار مرکز جلال آباد او ځینې لرې پرتې سیمې او ولسوالۍ د اوو چاودنو شاهدان وو چې پکې د نن ورځې له پیښو غیر درې تنه چې ملکیان یاد شوي وژل شوي او اتلس نورو ټپیان شوي وو، کوم چې مسؤلیت داعش منلی دی. که څه هم د اوس لپاره داعش وسلواله ډله په ښکاره ډول په ننګرهار کې نشته، خو وخت نا وخت دغسې پیښو او بریدونو مسؤلیت مني. دا هغه څه دي چې ننګرهاریان یې اندېښمن کړي او ګڼې پوښتنې یې راولاړې کړي دي. خو همدغو اندېښنو ته تېره ورځ د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یوه مطبوعاتي کنفرانس له لارې وویل چې داعش ډله په افغانستان کې نشته او دغه ډول کړنې د هغو خلکو کار دی چې د داعش ته فکر تر اغېز لاندې دي. ښاغلی مجاهد خبرداری ورکړ چې ډیر ژر به دا ډول پیښې مهار کړي او بیا به څوک د داسې پیښو لپاره وس ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وو له ازادي راډیو ووري.
په جلال آباد کې مو د ناامنیو په اړه وړاندې راپور واورېد. ورځو څنګلوري ولایت کونړ ته. په کونړ کې د سرکانو ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي د پاکستاني ځواکونو د توپچي او نورو وسلو د ډزو له کبله بې ځایه شوي دي. دوی چې ځینې یې د ولسوالۍ مرکز او نورو خوندي سیمو ته راغلي، غوښتنه کوي چې اوسنی حکومت دې ورسره بشري مرستې هم وکړي. دا چې دغه راکډه شوي کسان نورې څه غوښتنې لري او اوسنی وضعیت څه ډول دی، په اړه یې پام وکړئ. د ازادي راډیو د خبریال راپورت.
پنځه دېرش کلن ذاکر الله چې ماشومان یې همدانن له خپل کلي څپري د سرکانو ولسوالۍ مرکز ته رارسولي، وایي پاکستاني پوځونه یې شپه او ورځ پر کورونو او کلیو د توپونو او نور وسلو ډزې کوي چې پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده.
ډېرې ورځې وشوې دا توپونه راځي او بس کورونه لګي او مال حال او بس دغسې بد حال دی. دغې نه راغلي وو ډېره تقریبا اوس خو دا لس دولس منګه نن راغلو او څه بېګا راغلي دي او تا بل بېګا راغلي دي نو پنځوس خو کاکړو پورې به راکړه شي داځي راځي کنه اوس هم راځي او ځنګل ما ماغه چې کټکیږي او دوام لري بد حالات دي.
د هغه په خبره چې د ډیرو ډزو لامل په خپل سیمه کې ژوند کول ګران شوی دي، نو ځکه یې د سرونو خوندي کول لپاره کورونه پرېښودل. حاجی جمعه خان وایي له څپري او نورو کلیو په لسګونو کډوالې کورنۍ راغلي سور لمر ته په سپیرو میدانونو کې د ژوند شپې ورځې تیروي.
مرمۍ راځي د مرمو دغه م راغلي دي نو چې مرمۍ نه راځي د روغه څو خپل کور پرېږدي. پنځلس کلي دي زما کور خواته را ورسېدلي دي. ګرد چاپېر ناستې دي خو ډېر تکلیف کې دي او د خوراکي تمو څه نشته او نو څه کم تمبوشته دی. زما کم ځای نه کېږي او د بل ګاونډي کېږي او د بل کم نه کېږي چې په سرو غرمو ناستې نه د اوبو درک لګېږي او نه د خوراکي درک لګېږي.
د دوی په خبره چې بیروزګاری د خوراکي توکو د نرخونو لوړوالی او کډوالۍ ګڼو ستونزو سره مخ کړي. له طالب چارواکو او نورو خیریه مؤسسو غواړي چې لاسنیوی وکړي. که څه هم چې طالب چارواکي د پاکستاني پوځونو د تازه بریدونو په اړه څه نه وایي، خو کډوالو ته ډاډ ورکوي چې مرستې به ورسره وشي. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
څومره بے کوره شوی خلک چې دي زمونږ ورونه دي، یو شان افغانان دي. اګه د سفری نه د ګنجګل نه د نورو ځایونو نه بے کوره شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هلته د سروې د پاره څوک ورولي ګور هغه نه لیدنه وکړي، د هغوی غوښتنې واوري او هغه شان د هغوی سره د خپل وس موافق چې دی چې څه یې هغه وسه وکړي. الله دې وکړي چې دغه مشکل حل شي او بیرته واپس خپل کورونو ته په خیر خیرت سره ورسیږي.
خلک وایي له 2000 زیږدیز کال څخه د پاکستان پوځ کونړ کې د ډیورن کرخې سره پرتی سیمی پر توپونو او نورو وسلو ولی چې تر اوسه پکې په لسګونو کسان وژل شوي او ټپیان شوي دي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. په کندوز ولایت کې زیات شمېر خلک د خوراکي او غیر خوراکي موادو د نرخونو لوړوالي له امله شکایت کوي او لاړوندو چارواکو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره په بازار کې نرخونه کنټرول کړي. د کندوز سربیره په بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو کې هم خلک له ورته ستونزو شکایت کوي او وایي چې د بایو له لوړوالي سره هممهاله د بېوزګارۍ او بیکارۍ کچه هم لوړه تللې ده. خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي بیا وایي چې د نرخونو د کنټرول هڅې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندز ولایت یو شمېر اوسېدونکي د خوراکي توکو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د یو شمېر کندزیانو په خبره چې په دې وروستیو دوه میاشتو کې د خوراکي توکو نرخونه په بېسارې توګه لوړ شوي دي او دې مسلې خلک له سختو ستونزو سره مخ کړي دي. پنځه دېرش کلن ګلخان چې د کندز ښار د غنمو په مارکیټ کې مزدوري کوي وایي د نظام بدلون له کبله کار په ټپه درېدلی او خوراکي توکي هم لوړ شوي دي.
خوراکي مواد ګوروار چې جکسوي دي، که وړه دي که غوړ دي، یو بشي غوړ په یولس سوه روپۍ دي، مخکې په اته سوه اوه نیم سوه به و. اوس یو بشي غوړ پوره کېدل ډېر مشکل ده. خاصې خدای پاکې پوره کوي، خدای پاکم چلایي. وختم نن دغه داسې همېشه کراري او خلکو ته یو کاروبار پیدا شي، خلک په خپل غریبي په خپل هغه باندې مصروف وي.
د کندز د شهردرې ولسوالۍ یو اوسېدونکی صلاحالدین ایماق چې ښار ته د سودا اخیستلو لپاره راغلی و، ازادۍ راډیو ته وویل
بازار کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. غریب او بېوزله خلک نشي کولی
خوراکي توکي لکه وړه غوړي او نور د اړتیا وړ توکي واخلي. له یوې خوا بیکاري او له بلې خوا د خوراکي توکو لوړوالي بې وزله خلک له ننګونو سره مخ کړي دي. له موجود نظام څخه غواړو چې په بازارونو کې نرخونه کنټرول کړي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر اوسیدونکي له طالبانو غوښتنه کوي چې د خوراکي توکو، ګاز او د تیلو نرخونه دې کنټرول کړي، ځکه چې بې وزله خلک د رانیولو توان نه لري. د کندز ښار یو اوسیدونکي ګلبدین خروټي راته وویل،
په دې ولایت کې خوراکي او غیر خوراکي توکو قیمتونه په بېساري توګه لوړ شوي دي. خلک له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د بیکاري کچه لوړه شوې او د خلکو پیسې هم په بانکونو کې بندې دي. که چېرې ته د خلکو ستونزو ته رسیدګي ونه شي، نو یو انساني ناورین بدل ته رامنځته شي.
په کندز کې طالب چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې شیرخان بندر د سوداګریزو توکو د واردات او صادراتو پر مخ خلاص شوی دی او ډېر ژر به د خوراکي توکو او غیر خوراکي توکو په نرخونو کې ټیټوالی راشي. د شیرخان بندر د ګمرک رئیس مولوی سحر په دی اړه وایي،
نو ډېر زیات کوششونه په دې کې کړي دي چې تجارانو کارونه برابر سي او دلته افغانستان ته واردات او صادرات د افغانستان ښه برابر سي. په دې اقیم تاجکستان له خلکو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تجارانو سره هم بار بار مجلسونه کړي دي، تر څو د مل ښه کارونه په مخ لاړ سي، تجارانو کارونه په مخ لاړ سي. په دې اقیم موږ زیات کوششونه کړي دي او انشاءالله کارونه هم ورځ تر بلې ښه په ترتیب روان دي.
د یو شمېر سوداګرو په باور چې د امریکا لخوا د افغانستان د ملي شتمنۍ او پیسو له کنګلېدو وروسته په هیواد کې اقتصادي فعالیتونه محدود شوي دي او له امله په بازارونو کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي. دوی له نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د افغانستان کنګل شوې شتمنۍ او پیسې آزادې کړي او کنه افغانان به له بې شمېره اقتصادي ستونزو سره مخ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یودیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 4700 ولزر اتسواتیا او 15000 نوي مندل شي.
زموږ غږله ازادي راډیو نه اوري اوریدونکو، په دویم نیمایي کې درته دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو اوس یوه بله موضوع را اخلو. په خوست کې معلولان او د شهیدانو د کورنیو غړي له طالبانو او نړیوالو بنسټونو د مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي نه تیر حکومت د څو کلونو تنخواه ورکړې ده او نه په اوس وخت کې ورسره کومه مرسته شوې. بل ورته طالب چارواکي وایي چې دوی به د معلولانو ستونزې او غوښتنې له اړوندو مسؤلینو سره شریکې کړي او له هغوی به وغواړي چې په دې برخه کې بیړنۍ مرستې ورسره وکړي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د خوست قومي مشران او مخاور له نړیوالو غوړي چې په دې هیواد کې د بشري ناورین د مخنیوي په خاطر دی له افغانانو سره مرسته وکړي. د خوست قومي مشرانو له طالبانو هم وغوښتل چې د خپل خلکو د ژوند د ښه کولو په خاطر نړیوالو سره ښې اړیکې جوړې کړي. دوی یاد سرګندونې د سه شمې په ورځ د قومي مشرانو د یوې غونډې په څنډه کې آزادې راډیو سره شریکې کړې. قومي مشر توریالی منګلو ویل،
موږ د ټولو نړیوالو نه د ملل متحد نه غوښتنه دا ده چې دلته 8 میلیونه خلک افغانستان وګړي وسیږي. دوی د افغانستان باندې کویدات نوازه کوي، ځکه جدایي دا د افغانستان په ګټه منه ده، د نړیوالو په ګټه منه ده. افغانستان سره باید مرستې وشي، کومکونه وشي، تر څو افغانستان د بدبختیو څخه وژغورلی شي او یو مستحکم حکومت پکې جوړ شي، تر څو د افغانستان خلک په بل چا پسې روان نشي. باید د افغانستان د ولسونو سره مرسته وکړي.
د نادرشاه کوټ ولسوالۍ قومي مشر سمیر خان زدران وویل، په افغانستان کې د ښوونې، روزنې، روغتیا او بیا رغونې د چټکتوب لپاره اړتیا ده چې طالبان د نړۍ مرسته راجلب کړي.
د دې نظام د فرا او د نړیوالو ملکونو د فرا دا لازمه ده چې د افغانستان اسلامي امارت د ټول نړۍ سره ښه تعلقات صمیمانه فضا کې د خپل ملک لپاره، د تعلیم لپاره، د پرمختګ لپاره، د بیا رغونې لپاره، د قماقونو لپاره د حل ځل وکي او د غرل جب کې ته څو د افغانستان مظلوم او غریب ولس د دې مشکلات د نه خل نه روبسي.
د ترزیو علي شیر ولسوالۍ قومي مشر مختار الدین جلالزی وایي د نړیوال ټولنې د مرستو په صورت کې افغانان کولی شي د تیرو شلو کلونو لاسته راوړنې وساتي.
موږ د ملګرو ملتونو سازمان او نړیوالې ټولنې نه دا غوښتنه ده افغان ولس چې دا ډېر ځورېدله کړېدله ده او ډېر غریب ده. نو موږ هیله دونه دادو چې د دې فورا چې د افغانستان ولس پیشرفت وکړي په مخ لوړ شي دوی خپلې مرستې کومکونه د افغانانو ونسپموي او هغه لاسته راوړنې چې موږ د شلو کلو کې لاسته راوړې دي هغه بیرته موږ د لوسه ویرنه کړو او ترسو د افغانانو تعلیم تربیه د غی تحصیل او اجتماعي فرمختګ بلکې هر څه بیرته موږ لسته ورو.
نړیوالې څېړنې ښیي چې د افغانستان کابو 3 میلیونه وګړي چې د دې هیواد نږدې نیمایي نفوس جوړوي د فقر او غریبۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. د باک ولسوالۍ قومي مشر حاجي رحیم ګل وایي د افغانستان خلک غریب دي که دنیاوال ورسره مرسته ونکړي نو دوی مجبوریږي چې د کورنیو د نفقې د پیدا کولو لپاره یو بل ځای مهاجر او مسافر شي.
چې اوسنی حالات چې دا بحران کې دا خلک باید دته حکومت طالبان اسلامي امارات پاملرنه وکړي چې دا خلک بهر ته ونه وځي او دلته د نړیوالو سره ښه اړیکې وسوتي او نړیوالو سره دا خپلې مرستې دوامدارې وسوتي ځکه چې دا ډېر بیچاره او غریب ولس ده. په راتلونکي کې دغو ته باید پاملرنه وشي دا خلک باید هجرت مجبور نه شي.
لیکن چې طالبانو په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړی اکثرو نړیوالو ادارو خپلې استازولۍ تړلي او له امله یې د لویو پروژو او خدماتي کارونو بهیر درېدلی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونو ګوتیرش له سی این این تلویزیون سره د مرکې پر مهال ویلي که طالبان غواړي نړۍ په رسمیت وپیژني باید د نړیوالې ټولنې مهمو ارزښتونو ته درناوی وکړي او اجازه ورنکړي چې دا هیواد یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی موږ دیته وحسه
ملاقات اولی کې در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبی و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تکلیم.
تاوده سیاسی او تولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ده آزادی رادیو.
اوریدونکو سبال دو تر څلورو بجو ازادۍ په چپو کې پروګرام مهیروي موضوع هم دا ده چې ټول شموله حکومت چې ملګری ملتونه غوښتنه کوي په څه معنا دی. ملګری ملتونه ویلي چې د طالبان لخوا اعلان شوی اوسنی حکومت ټول شموله نه دی. هیله ده چې دا پروګرام را سره واوري.
ستاسو ل پیغامونو
حکومت حکومت کے شامل دے اور
زمونږ بارونه تاسو سره اړیکه کې یم. دلته ډېر بد حالت راغلی دی. پاکستاني فوجان چې دي د دروازې دې خواته راوړي نو خلک وهي او ډبوي او بیا هم سند ورباندې وهي او وایي نارای تکبیر الله اکبر. دا څه رشخنده ده. اوس حکومت ده دا طالب د طالب پرونو سر ورته ګوري ملته په چوکۍ کې ناست دي خواته زنانه ډبایي دومره لکې د دین تاجري هړی او حجاب لوڅی ورته وایي ستنري کښه ده او بیا یې وهي. دې ته خو حکومت نه وایي. دا خو هېڅ حکومت نه ده. پردي ملک یو فوجي راځي او دلته خلک ډبایي په پردي ملک کې او راوړي او بیا په سند هم ورباندې وهي او وایي وګوره چې زنانه اوس پرې کې مشکېدلې دي وګوره د یغو کالش کې دي وګوره د بې عزتي څوک د چا کوي. نو خواهش مې له طالبانو ورونو نه دا ده سرحداتو کې باید ډېر له خلکو سره غور وکړي. باید ډېر احترام او با احترام ورته واوسي ځکه هغه یو مسافر دی بل دروازې بندې دلته پراته وي بل پاکستاني او پولیس راځي او مغه وږي دا اوس انسانیت ده. هیله مو داسې غږ مو تر چارواکو ورسېږي.
السلام علیکم. دغه د ایران پروګرام چې دغه د افغانان سره جبر کوي د وټاکوی باسي دغه د ملګرو مجاهدینو څخه ډېر هیله ده چې دغه به خاص وچي نو دا خبرې دې په راډیو کې نشر شي چې دغه د ایران د رئیس جمهور سره باید چې دغه حساب وشي چې ولې د افغانان سره دا جبر کوي. السلام علیکم. د ستاسو
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې خپل پیغامونه راته زموږ په پیغام ثبتون کې ماشين کې پریږدئ. ورو ورو ورسېدو د خبرونې دویمې نیمایي ته. په کابل کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې. لنډ خبرونه له عصمت څاروان اورو.
په جلال آباد ښار کې نن یوه وسلواله حمله او لشته لشه درې چاودنې وشوې. د ننګرهار د اطلاعاتو فرهنګ ریاست وایي چې د جلال آباد ښار سرحدي لیواته څیرمه د نامعلومو وسلوالو په ډزو درې تنه ملکیان وژل شوي. خو یوې ځایي سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برید کې دوه طالبان او یو عام وګړی وژل شوي دي. د افغانستان د ملي شورا او ښځینه غړي نن سهار د ګرجستان له لارې د یونان پلازمینې آتن ته ورسېدي. ملګرو ملتو په دې خاطر چې په افغانستان کې روغتیایي خدمات په ټپه ونه دري شي د دې هیواد سره د 45 میلیون ډالرو بیړنۍ مرسته تصویب کړه. ملګرو ملتونه وایي طالبانو په نیویارک کې د دې مؤسسې د رواني اونۍ په عمومي اسمبلی کې د نړۍ مشرانو ته د وینا غوښتنه کړې ده. د استرالیا د سپورت اتحادیې یوې چارواکي وویل چې د افغانستان د تکواندو وطنه ښځینه ورزشکارانې چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ تښتېدلې وې د استرالیا په میلبورن کې استوګنې شوې. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن په افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو پر رعایت کېدو ټینګار وکړ. د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درسي جنرال مارک میلی نن چهارشنبه له خپل روسي ساری جنرال والری ګراسیموف سره وکتل. د چین ولسمشر ژمنه وکړه چې د چی هیواد به هغه برېښنا کوټونه چې ډېر سکاره پکې سوځول کېږي له خپلې خاورې دیبانې جوړ کړي. او د ترکمنستان ولسمشر قربان قولی بردی محمدوف د دغه هیواد د خپلواکۍ د ورځې په درشل کې تر 2000 زیات بندیان وبخل.
اوریدونکو د دغه خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شئ. پته د ازادي رادیو ډاٹ کام پر ویبپاڼه سربیره زموږ د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي رادیو یې آدرس دی. اونیزو پروګرامونو تر ازو خو مخکې تر دې د خبرونې وروستی راپور راخلو. د لویدیځ نورستان نورګرام ولسوالۍ اړوند شامدره کلی کې د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ دوه ورځنۍ جګړه د طالبانو په منځګړیتوب پای ته ورسېده. د نورګرام اوسیدونکي وایي په یاد جګړه کې دواړه خواوې یو پل بل د سپکو او درنو وسلو ډزې کولې. د دوی په خبره د دغو ډزو له امله یو شمېر کورونه هم سوځېدلې دي. تیر کوچنی اختر هم د خلکو په جګړه کې تیر کړی و چې هغه مهال دواړو خواوو ته مرګ ژوبله هم اوښتې وه. په دې اړه پام وکړئ زموږ د خبریال راپور ته. ورپسې دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسئ.
په نورستان کې طالب چارواکي وایي دوی د نورګرام ولسوالۍ په شام دره کې د جنغوزیو د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ پیل شوی جنگ درولې او د دواړو خواو مشرانې ابتدایي محکمې ته راغوښتي دي. د نورستان والی بیان سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
نورستان ولایت نورګرام ولسوالۍ مربوطه شام دره کې چې کوم دوه قومونه سي چاهل او باترنګ دغه دواړو قومونو ترمنځ دغه شخړه ډیر په خوار را پدی خور روانه ده. خصوصا دغه د جلغوزو په ټیم کې اکثر وختو د دوی ترمنځ جګړې شوې دي. کله چې دغه جګړه شروع شوه نو مجاهدینو په وخت دغه ساحه ته رسیدګي وکړه او فعلاً لپاره دغه جنگ متوقف ده او دواړو قومونو مشران یې ابتدایي محکمې ته راجع کړي ترڅو په عاجله توګه دغه موضوع حل او فصل کړي.
د خاغلی حق بیان په خبره چې په یاد جګړه کې د باترنګ قوم څخه یو تن وژل شوی او دوه ټپیان دي او له چاهل قوم دوه تن زخمیان او لس کورونه سوځول شوی دي. حق بیان وایي له دې وړاندې هم د یادو قومونو ترمنځ د جنغوزۍ او د ځنګل پر سر غنی جګړې شوی او دواړو خواو ته پکې مرګ جوړلې او وخته وي. د نورګرام اوسیدونکو هم د طالبان لخوا پر وخت د جګړې په بندولو خوختي خو ویره لري چې کچیرته ستونزې ته دایمي حل لار ونه کتل شي نو بیا هم د دغو قومونو ترمن جګړې پیښېدای شي. د نورګرام اوسیدونکو صاحبداد همدرد وایي
وسایه ته طالبان تل دي جګړو سره مې د اوس جنگ نشته خدا چې ورسره بس کیږي. د جنجال ورانګیز موضوع دی کچیرته د خلک تسهید پامونه کې او دا حل نه کې دوړ غړو ته قناعت ورنه کې نو د بیا جګړې خو احتمالات زیات دي.
د خاغلی همدرد په خبره چې د تیر کوچنی اختر په شپو ورځو کې هم د دغو خلکو ترمنځ د ځنګل پر سر شاوخوا لس ورځې جنگ شوی و چې په کې د ښځو او ماشومانو په ګډون لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. هغه مهال یا د سیمه د حکومت له واکه وتلې وه، خو د قومي سپینګیرو او دیني عالمانو په وسیله یې اوربند وکړ. همدرد راته وویل د لویدیز نورستان په اکثرو غرنیو سیمو کې د جنغوزیو پریمانه ځنګلونه موجود دي او هر کال ترې ځایي خلک په لکونو افغانۍ عواید ترلاسه کوي. د نورستان